دولس بجې شپې السلام علیکم احمد شیبریم تاسو ته راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان په ختیځ کې د سلسله د قربانیانو شمیر تر 900 واوښت. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویاند یوسف حماد اسوسییټډ پریس اژانسته د دې تلفات خبر ورکړ او زیاته کړه چې تر دې دمه چې کوم شمیرې دوی تر لاسه کړې دي تر 3 ډېر کسان ټپین شوي دي. وړ مشپه د شپږ شیخته په کچه سلسلې د افغانستان په ختیځ کې په کونړ کې تر ټولو ډېر تلفات اړولي دي. رویټرز اژانس خبر ورکوي چې د دې سلسلې له امله تر 8 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د بهرنیو د مرستو په دوام د متحده عربي اماراتو د ژغورنې ټیمونه افغانستان ته استولې دي. د متحده عربي اماراتو د رسمي اژانس وام د راپور له مخې د دغه هیواد مشر شیخ محمد آل نهیان په خپله د ابوظبي ملکي دفاع ملي ساتونکو او د ګډو عملیاتو د قماندې ټیمونو ته لارښوونه وکړه چې له زلزله ځپلو سره په افغانستان کې مرسته وکړي. متحده عربي اماراتو د دوشنبې پورس له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو شمیر خوراکي مواد، درمل او د خیمو په څیر د ضروري وسایلو مرسته هم وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی بیا د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د بشري مرستو ډاډ ورکړ. تر دې مخکې بریتانیا له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون پاونډ بیړنۍ مرستې اعلان وکړ او تر هغه مخکې هند 45 ټنه خوراکي مواد او د زرو خیمو مرسته کړې وه. یو شمېر افغان سوداګر هم د مرستو ژمنې کړې دي. د دوی په ډله کې میرویس عزیزی له زلزله ځپلو سره د 500 میلیون افغانیو د مرستو ژمنه کړې ده. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو ویلي چې له متحده عربي اماراتو سره د لوبې ټول فیسونه چې له 100,000 ډالر کې شي د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د دوشنبې پرځ د هلیکوپټرو په 3 پروازونو کې زر تنه ټپیان له زیانمنو شویو سیمو انتقال کړي دي. په کونړ کې چې د دوشنبې په شپه وړ مشپه زورورې سلسلې دا ولایت ولړزوه، ځینو زیانمنو سیمو ته د ځمکې له ځمکنۍ لارې ډېرې پیچلې دي او یوازې د هوا له لارې ورتګ ممکنه دی. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی هڅه کوي د ډېرو پروازونو په ترسراوي سره په سیمه کې ایسار ټپیان او مړي سي مراکزو ته انتقال کړي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشیز ته د وینا پر مهال وویل چې په اوکران کې جګړه د روسي د بریټ په پایله کې نه بلکې په کیف کې د لویدیس په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوه. د پوتین اشاره هغو لاریونونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکران پخوانی مسکو دوسې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په 2014 کال کې بې واکه شو. یانوکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخې روسیې ته اړولی و. د شانګهای سرمشیز ته په وینا کې پوتین پرون هغه څه چې د دلویدیز له خوا له ناټو سره د اوکران د یو ځای کولو هڅه وبللې د روسي امنیت ته مستقیم ګواښ یاد کړ. ناټو په کراتو د ادارت کړي. پوتین د شانګهای د همکاري سازمان ستاینه وکړه چې غړي یې بیلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیا، ازبکستان او تاجکستان دي. د شانګهای سرمشیز د 2 ورځو لپاره د چین تیانجین کې جوړه شوې و چې د دغه سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران او سرریاسمانو پکې ګډون وکړ. راشد خان په شلو ورځو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي باولر ټیم ساوتی د 143 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عربي اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې ترلاسه کړې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلو ورځو لوبه کې هم د تر ټولو زیاتو 643 وکټو ریکارډ لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی به احترامات مقبول کی قدرمنو ګل لیسه کون کوزه پرشتا غم پاری یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د چې تاسو ټول قدرمنو ګل لیسه کون کبره تر او چور صحت مند او سری او د صحت جامع پتن ترنو ز کون کو د چې مرستا سودنن ورسی لوست پنځم لوست نو له د چې تیر ورسی لوست نه بم په پراو د کیک ډول سره څکړو سری او نو لوست پرامد کی ولې قدر منو زکون کو زمرا استاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د ډبرو سکاره او زمر په هیواد کې د حق قانون په حق لده کتاب سپاله د سرویشتې مینه پیل بهتر پنځو سیمې سی پیپرین همدارنګه زمرا استاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي له لومړی د ډبرو سکاره او زمر په هیواد کې د حق قانون دویم نیپت او غاز دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ زمرا تاسو په لوست کې ولولو په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدر منو ګړلې زکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه مجھے گلالی زکن کو دلوس دپیل پر شبو کی لمرائی مجھے تاسو در دبر اسکارا از مرفی حواد کی دا حقوی دا کانون پا حق لمالمات لاست رو چی در دبر اسکارا ستا ویر کی جا از مرفی حواد کی سمرش میر کانون و زیر میلری دا چی مجھے تاسو طول پو حیجو در دبر اسکارا حق زیر میدی کم کی چی دا بزمک کی دا نباتاتو دا پاتشینو چی خلاص در اغلی دی یعنی زرگونا او میلونا کلونا مرکی کل چی نباتات در زمکی دا بشار لاندی را غلی و او دا اکسیجن نور ترسی دا دا تو دوخی درجه رو بندی زیاده سیوانا دا بشار لعمال چی خلاص در سکاره را میسه سیوی دی چی دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي دغه سرچینې چې دي درنو زده کوونکو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې دغه سرچینې چې دي په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت یې ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی د هیواد د بیلا بیلو برخو کې دا پیدا کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیدا کیږي چې نن ورځ موږ تاسو هر ډول به په خلص ډول سره ولولم دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنه زده کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبر کوم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 شلم هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک پو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبر سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د ډبر سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو یو سر شل زرو ټن تر رسیدا خو ورسته چې کله دغه دویم نړیواله جګړه تیر شوه د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به تر لاسه کېدل د یو سر شل زرو ټن څخه تر یو سر شپږ زرو ټن پورې ورسېدل چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم د رارنګ د دې تر څنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ځې په لوست کې ولولو لمړنۍ برخه چې ده لمړنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انټرو سیمه په پرد ټولو په سیمه په پرتله لمړی توب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمې له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې زیرمې چې دي درنه ځکه کوونکو څلور اویا میلیونه ټن تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر وسه پر نه داخستل سي البته اخستل سي وي خو په پراخه توګه سره ګټه نه داخستل سي وي خو دغه د ګټه اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخه په راوستل کې ستر رول لوبوي او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدای چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلی همري صنعتي شار جنوب ته په یو سلو لس کیلومتر واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتر واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت له پلوه څخه ډیر ارزښت نه لري د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی د طبيعي جوړښت له مخې څخه یو سر پیچلی دی او د رئیسترو په وخت یو ستونزه باندې چې دی کله رئیسر کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري دغه قانون چې دی درنه ځکه کوم د سکرو زیرمې په 15000 زرو ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاری دری د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجودی وي نو ځکه لډيري مودي راهيسي د کار نه دی وسره اخستل شوی ناکسل کیږي دغه درې چې دی یا هم د اسکاری چې دی درنو ځکه کو په دولتي دارو کې روښتونونه او د کابل شهر په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل چې دی په خپل د کرکره د ډبرو سکرو کان دی د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېر کیږي چې دا هم په خپل د پولی همري شار څخه د لس کیلومتره لیرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي دوه یا هم درو مترو پوړيوالي لري چې 45 میلیونه ټنه شودل شوې دي او د سکرو جستې شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمېر کیږي چې دغه کان په خپل درونه ځکون کو په 1415 یا هجری لمریز کال کې د غوري اسمنټو له پاپریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده او دغه خپل چدي درونه زده کوونکو درې زره او اته سوه غوټنو څخه زیات قانونه په چدي په 1401 هجري لمریز کال کې راایستل شوي دي چې مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو کانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو کانون دی چې دا هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي دغه کانون چې دی درنو ځکون کو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې یو سلو لس کیلومتر په واټن کې د سبزک غاښ څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت چې دغه قانون چې دی درونه زده کوونکو د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه شودل سوي دي دغه قانون د 1408 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دي 30000 ټنه او کلنی عواید دي 6 میلیونه افغانۍ ته رسیدلې دي همدغه اوس په اعلی او ترګټي اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې د دې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شروړي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکرو د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی نو درنو ځکه کو دا اوس مرستاسو د لوس دا برخه کوم چې مرستاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې مرستاسو په هیواد کې ولوستل اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې مرستاسو نیپت او غاز پیژنو دا چې مرستاسو ته معلومه ده چې نیپت او غاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشینو څخه مېستر اخلي یعنی په د حیواناتو د پاتشینو څخه کله چې په میلیونه زرګلو کډونه مخ کې حیوانات تر پزمکه لاندې راغلي وو او پر هغه باندې د اکسیجن کم شوی وو د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوی او وروسته د پزمکه تر لاندې د حیواناتو رسوب کړي وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له قبل څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي شې دي دغه په نیپت او غاز باندې تبدل شي ونه موږ ویاله سو چې نیپت د سپزیدلو وړ ما یده چې د زمکی لاندې په لاندې کې د جو لاندې او جوړو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر زمکه لاندې د فشار له کبله سره د زمکه سر تر لوړیږي کله چې د زمکه فشار پر اورګانیزیات شنو په واقع وخت کې دغه کوم نیپ چې دی د زمکه و سر تر پورته کیږي او دغه توګه چې دی درنو زده کوونکو په میلیونه کلونه مخکې د ژوند یو ژوند او اوس ویته کې د پاتشینو څخه مېستر غلې دي نو موږ ویل سو چې دا زیرمې یو له مهمو کانی تو کله جملو څخه شمېر کیږي یا هم مهمو زیرمې له جملو څخه شمېر کیږي چې د سپان په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډیر د نیپتو درایستلو لپاره جوړی ساکانه کیندل ته ضرورت دی او ډیر پرلیو نلونه ته ضرورت دی او هم چې نن د دې ترڅنګ د نیپتو ساکانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه استل سينو په دې توګه سره هم نیپ پورته خاطر اوزی او یا هم د پمپ په واسطه سره راایستل کیږي یعنی یو ډول پایپونه چې د امزګي د داخلي جو ورسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ تنظیم کې پورته خاطر راایستل کیږي چې هم نیپ تور رنگ لري، خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چین ځایونو کې رنګ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځېږي. چې زموږ په هېواد کې ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفتو زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کېږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ تاسو په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمنه او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی شو چې قانون هم د ژوندۍ ژوو د پاتېشونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسېدلو یا هم اکسیجن د نه رسېدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي، دې ته موږ او تاسو ګاز وایي. چې ګاز په خپله مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هغوی لوی زیرمې د هېواد دننه د لګښت لپاره او هم له هېواد څخه بهر هېوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیاوړي کې مهم رول یې لوبولی دی. د اوسمر د ګران هېواد افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته، ځکه چې زموږ هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زر کلن تاریخ لري. په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټه اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کېږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کانون زیرمې چې د پخپل د شبرغان شار شمال ویدیسته د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټوله زیرمې 6.8 میلیارد مقاب متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټه اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقاب رایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دی چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کېږي چې دا هم د شبرغان څخه د 8 کیلومتر لیروالی لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې رایستل کېدلې درنو زده کوونکو، د دې زیرمو دغه چې دي 6.8 میلیارد مقاب متر شوتل شوی دی چې کله په 1950 کال کې چې دغه زیرمې برمه کول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېده چې ډېر کلونه سوځېدلو په ترس کې ډېر میلیونه مقاب ګاز یې وسوځوي. او همچنان درېمه چې دي هغه په خپله د جکردوک ګاز کانونه دي، دا هم د شبرغان له ښار څخه 45 کیلومتر لیرې د جنوب لویدیځ که موقعیت لري او سره هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د قرقرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شو وخت لا پمان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر من اوکل علی زکون کو ز برشنا غم خاری بزر به هم تاسو ټول ته شرق واس مهم ده ول سم ټول کی جغرافي مزمن پین سب لوستا اله د چتا سو ټول قدر من اوکل علی زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت جمع پتن می تر نو زکون کو د سیس مر استاد سو ده ول سم ټول کی جغرافي مزمن پین سب لوست نو اله د چتا سو ټول بد تیری وزلستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر و سری او نو لوستا مده کی ولری. البته درنو زده کوونکو، د تل به سری وزل به هم یادونه کوم مخکې لدې نه چې ستاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول خواجه زده کوونکي باید خپل ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافي مزمن کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړي. د درنو زکون کوز مرسته سود د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه یې نن ورځ به مرسته تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ته دین او ژبې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسېدل ملتیا وکړي او یو څه زده کړي روز دکون کو وس هم را ګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې لکه څنګه چې میادونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق معلومات لاسته راوړو خو د لوست په پیل په شیبو کې به لمړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړو چې څومره سره نه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود و خوځو ځکه کوم کچېری مراد تاسو متوجه او سیجو د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جره عقیده او باور لري همدارنګه مراد تاسو کچېری مر خلکو ته وګورو نو لډیر په خو وختونو راهیسه څخه د بیل بیل دینونو فیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول خو زموږ د نکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچې کېدو مخکې ساده عین درلودل یعنی کله چې زموږ نکونه کله چې افغانستان کې لمړنۍ کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یتدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لمړنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم برخ کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډیر ساده شکل سره وو دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند کې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼل یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپیشل نومور کړو وو چې د افغانستان خلک سره لدې چې په ختیځ او ویدی او برحمنی زړه عقیدې پیروان وو خو د هیواد په شمالي لویدیځو سیمو کې زرتشتي عین په زیاته کې سره ریواج وو خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیده د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ ریواج ومنده چې په د فکر په هنر او فرهنګ لپاره وسخه د خلکو په ژوندانه باندې ژور اغیزه وکړل او زیات شمیر کسانې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شهر پورې وغځیدل خو په دغه عین وخت کې درنځ د کون کو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیل بیل سیمو کې خپور شو نو بیل بیل دینونه لکه زرتشتي بودایي او لرسه آسماني دینونه لکه يهوديت مسيحيت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچ سره پیدا شول خو دا سي دین چې په ټول افغانستان کې عام ریواج بلري وجود نه درلودل په هغه وخت کې یعنی په هغه وخت اسلام مقدس سین په ټول افغانستان کې ریواج نه و ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان یې هم وسنۍ افغانستان شری اسلام مقدس دین د منونو لپاره چمتو نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفہ دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یې هم سلطنت په وخت کې په 25م هجری کال څخه ورسته کله چې 25م هجری کال تیر شو نو د اسلام په فتوحاتو لمون افغانستان ته هم راورسېدل په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات شهر ونیول کله چې د هرات شهر ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړله او حضرت عثمان او درته خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکرو مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړله او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ خو یو ځنی سیمه چې ودر نه ځکون کو هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلګو ډیر زیات مقاومت وکړل دغه د کابل کوم شهر چې وو کابل شهر یو کال محاصره کړو په ډیر مشکل توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان پر دغه هو کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تیرې دو سره د افغانستان ټول سیمه د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شوی وي یوازې وسیمه چې وه هغه کفرستان او چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یې څو وی دي نو دغه وسیمه نو تسلیم شوی او دغه وسیمه نو د اسلام مقدس دین یې نو راوړي، خو پخوانی دین تر ډیر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19 میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشراب سو او هغه سلطنت درلودي. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده، لکه یهودي دین و هندو دین و بودایزم و هر دین چې و، هغوی ټولو دا اجازه درلودله په آزادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړلی شي، ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زوره په هیچا هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف واوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغسې یو اعلان وکړه. او همچنان په اوسني وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې که چېرې موږ تاسو سلنې ته متوجه واوسېږو، 99.6% خلک چې دي د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثری سوداګري هم تجارت مخې ته وړي. او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفي مذهب پیروان دي، یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان یو، او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو پوسي واوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په هکله معلومات ولولو. روزګر کول که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو، هر هیواد خپل ځانته ځانګړې ژبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمې په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړې ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمې پر مربوط دي. څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي، هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره که چېرې موږ تاسو وایو پښتو او دري زمرد کران هیواد افغانستان یو له پیراسو صحو څخه بدل کیږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اور باندې خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبه باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دي په افغانستان کې چې استوګنه کوي هغه ټول په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دي هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي، یعنی اریانی یا هم هندي ډولو باندې ویشل کیږي، چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو زده کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغو ځایونو کې نو مشهور ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړي او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي، چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشایي، تیرایي، سندي، پنجابي شاملې دي. او همدارنګه رویدا شبی چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي، دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ یې په کې شامل ده، او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي. او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي، یا هم مرکزی آسیا خلک ور باندې خبرې کوي، لکه ازبکی، قزاقي، او همدارنګ دوهم لړۍ چې په جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري، یا هم د هغو څخه منشا اخیستې ده. خو موږ ویل سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دي، چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمنی او شپږم چې د پراچی ژبه ده. چې لومړۍ موږ او تاسو د پښتو ژبې په حقله معلومات ولو. پښتو چې د درنو زده کوونکو هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې د درنو زده کوونکو چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې د درنو زده کوونکو دویمه ژبه په خپله دری ده، دری د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسه په ټول هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د فراه په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه ده، بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده چې د هلمند، ګردیز، صبری، همون او د هېواد لوېدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو له جملو څخه ده چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې ترڅنګ اخرني ژبه چې د پراچی ده چې د نجرا په یوه دره کې د تلقاب لاله سعی سره نشته ده چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنی ژبه چې ده د پخپل د بدخشان په میجان، واخیر، واخان کې، سریکا واخان کې او په شمال کې، د میجان په ختیځ کې او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي چې د مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بدل کېږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي چې یوه یې پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو پوسي او اوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن د کوونکو لپاره مې څلور سپارونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو په خپل کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوي او لیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، دین او ژبې تشریح کړي، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د خلکو دین څه شی دی. دریم سوال، د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي. د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال، د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي. نور نو قدرمنو وګړو لیسه کوم کوس مر تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیر سوم زده کړی وو سیږي په یو پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. تلا پما
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د ازادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی اوسه، سلامت اوسه جناب شیبا صاحب.
کور ودان، کور ودان. انیس صاحب، له تیاتر او فلم سره مو څنګه رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفي ونرمند اوس چې پښتنه وکي په دې برخه کې، نو وی 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 دا یو ځدا کې سال ده کنه سلام ستو زما غیم هم څه و بوله. تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده، هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې. نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې، د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کې کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. بس د ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپاوډر رول یې راکړي چې ول دا ستا کردار دی دا د کمپاوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه چې په شینه پوهېږي که نه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي خو په هغه وخت کې ماته لس کالداري یو چا جایزه راکړله په هغه به کښې از ما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي
انتخاب پوڅا ساسو شو سه تاسو باید پدې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې.
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای د غس خورسته بیا پسله وخت به زال ته دکان وکړم له تمام شاګرد وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې داسې وکړم ما به داسې اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر ناټکی نو بیا دغه چا چې واده و د دې بیا یو ورور و چې دا نور ورونه په دا روغتون کې ډاکترانو د دې یو ورور بیا ووهه به هغه نوم یې دی دا زموږ د څنګ ته دړه و دوکان یې و د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې و نو دا واده هم د دغه کس و د دوکاندار چې و د دا واده و نو چون موږ د ده سره ګاونډیان و ځکه دا واده ته موږ چې ما هغه کارونه وکړله بیا لس کالدارې مې په هغه وخت کښې بېخي ډېر شوي.
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وي، یو داسې چې تاسې ذاتن همدا هنر هغه استعداد درلود، یعنې د استعداد خبره، بل چانس هم په دې کې شک نشته چې په ټول ژوند کې نقش لري. دا یې دوه. لیکن یو بل ډېر مهم شی سي په هنر کې په کار ده، هغه دا ده چې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي، لوستل وکړي. دا کار مو بیا کړی؟
زه ډېر په تعصب سره ووایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست. زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلاند پکښې کښې اخته یو. ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک راتلل زموږ په هېواد کې به زموږ کارونه کولی. متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو، په نورو هېوادونو کښې لالهانده ګرځو. خبره په دې ځای کې وه چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو وم چې زما پلار وپات شو، نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وپات شو چې هغه بېخي د جنګونو اوج و، یعنې کوڅه په کوڅه جنګ و، مړي و، ټپیان و، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو، بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو، د کوټې ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نابلد وو. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو، او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده، ته د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار و، دا یو ډېر لویه کیسه ده. بیا په پردي هېوادونو کښې، بیا په یو داسې هېواد کښې چې هغه هم لکه موږ غوندې نیسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان درې، نو طبعاً د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې شو. نور زما څخه بېخي مکتب پاتې شو، زما څخه هر څه پاتې شو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون شولم په 2004 کال کښې، ما سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړه. بیا هغه چې په 2006 کال کښې زه د کندهار پوهنتون د انګرېزي ادبیاتو د پوهنځي څخه، د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګرېزي ادبیاتو څانګې څخه زه بیا فارغه شوم.
له تعلیمي بهیره پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وستری دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې شان په دروستي کې د کړی دي او لوستری دي او ځینې شان ځینې د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکاډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه ووتله چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او لا دې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت شي. نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الان دې ټول اماتور دې بشاره کړي.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او کوچنی وم چې جګړې وب کندار کې د دې جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره پیاده به
خطر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښکارنه ما کله ناکره د دې ناخوالو بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مړه جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځم چې اولادونو پر سره خسته یو مزه کړل تر عالم دا اولادونو دا انډیا د فارز دلته راغلي مزه د خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو په پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې چر شوی دی دا یو څومره چې موږ مهاجر په الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې دغه خدای ربانی حسابي مور چې د پوتن کې موږ هرڅه وخت یې کړی دي هغه کله چې موریت کې هغه کتر مخ او هغه آفاتو کا آفاتو زما د کښتو ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې چیر شوی دي هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیری داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت دغه موږ دغه توایو برو بازار ته وای دا برو بازار کې زما مور ز او زما کشر ورو ته لاس نیولی روان زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو ته باندې په او کې غریبي مسکینی وي ډېر دغه نو موږ دلته روانو دلته د هغه وخت مجاهدین رااله پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی دا څه وښتي چې وزار سو زه چون کشر په جنه په دلم چې دا اوس دا سړی وزار سو ما د مور څخه لاس لکه یو دغه ورو موږ سره چې ال سړی وزار سو نه اسره ته ما روز اصل او زه د اسره ته ورلم په واقعیت کې زه اسره د کښه چې هغه به شاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت زه د ورته کېږم به یو څوک داس ټکان کوي چې د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره مزار او زه ورته ورلم ورته ودرم به څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس د دغه ورته ونی بيخي د فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي د دروازه داس ورته ونی راته ضربه کوي چې د تختې د دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشته او زه پر د سړي دغه پر وزم د بیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړې زما مور ما خاطر زده زه د مور خاطر زغه ده مې مور چې اجر هي جانې ما په دغه کې ماته یو څه چې په لاخر کې شو دا څه زره کم د غرض کې خدای دی و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که وستوم مشتلی وای دا یاندا څه حال دی دا څه نورم چې یو وخت په دا شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کیږي دلته راپور هغه دی چې جنگ کیږي په شرسوخ باندې بمبار کیږي موږ باید لاړ شو کلچابات به بل سیم او هلته چې مشکل او ځان ته مجاهدین دغه مخ ته ناس د مسجد مخ ته ناس او ماخستان دی موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټول مړ سوي دي موږ په امور خيجو او په دالار باندې زو چې لنګوټا سره ته پرته ده چې ویني به چې چې موږ په دمو کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه د کوم چا باد کې بیرته شې سخت ولاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې کې شو چې کښنار او دغه په تانی مشه بیرته راځو کوټه او دا څه نه خو مې له هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالت جنگ دی دا د درېمې ناحیه ده کله فصل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سمجلې سړې دي د دوری دوری کیږي او د کوشنارو مشمان ګته په وکوټه کې شوزه ټوله په وکوټه کې شنوولو چې تاسو د کوشنې مسر راوځي قرآن شي په پرېښ کې ونسي دا ډېر بد حالت دی دا شي دا سوي دا سه حال دی چې د باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر څنګه ټکان ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دا وخت کې د یو کس د اپشن دا افغانستان کورونا تاسو بهتره معلومه ده چې اموش تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو راځغلی دا یو کور څه بل کور تر اوړي دغه کور کې چې موږ یو دې کور تر اوړي او ځکه چې پلانې یو ورته په خوراکه نو دې ورپورته کیږي د خپل د ساده خلیص خل سروبي فیصله یو منګي اخلي هغه ورپورته کیږي د چکلغه کستو بور کی دا اخوا دی هم پر د تنجیب شتل کیږي او دراب را لویږي زموږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانا سما دا سپیا د چې زستو کله پټ کوم هم دا سانا زما مخت دا نو ډیر
زده د انی سب د کوم کلو نو
دا هغه کلو نو چې زما خو داس د کار مې د کیک نه دی پیاد او په دغه وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه واز د چ پکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټې موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټې ته ولاړ یو نابلد وي په یو نابلد شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انت په تاسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو شوان شوان چې او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه چې دغه خدمات ته پاتې شوې نو زه به چې شو کم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلاتو کې هغه ته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به یو ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شام کې دا جواری په خوا دا شته دغه کې بیا یو بل ملګری ته لږ زبا خپل ملګری ته هم درځه چې ورسو چې چی دی باید ته ودرېږي دا د یو مسجد تاسو کونج جو دا کونج باندې زو ودرې دم ریډي مې ودرو او دا جوار مې په خوا دا جواری کې ما شو کې سی پیدا کړ بیا ورسته مې دا دغه کوله دا دی ګولا ورته وایي موږ په کندهار کې نوې ورته وایي دا یې خیبه مې د کاوه د ماشومان ته به مینا رنگ برنګ شربت پوره چی په دوبی کې به مینا کار کاوه او په ژمي کې به مینا کار کاوه بس څه پیسې موږ شپې دا کوله او مطلب مو ته نو چې نور ته مزوري و دې شي مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې ته څو څو پورې زه د څه چلې ژمه و څو څو دا کی سره وانی دا خو نو شاین نه لري بیا ما هلته د خامتوزی کار شروع کړ دا از مشتاق خلک چې از ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامتوزي ورته وایي ګوندې وزي ورته وایي بیا د یو چا سره هلته په اجنبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې دا ځینې شیان درلودې ژر ژر مې زده کولی شوی نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موس دغه څخه واخلم یا خپله کوزانه ځینې واخلم نو بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لګاوه او سره په څنګه مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول
شه شه نو بیرته اوس تیاتر ته راشو تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کې به تاسو زمینه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کې دغسې ده
بالکل دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دې دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم نو دی راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نسته په دا ځای کښې ته اوسېږي دلته دا زمینه نه ده مسایده چې ته دا کارونه وکړې نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کولن نو دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه په مخ بوز خو دلته هغه شی نسته نو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولی شم چې دا غټ ښارونو ته لږ نو کې ور نږدې شم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي چې په دا ځای کې خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنې که نه پردی توب احساس لا نه ده سوی
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې ما ته هنر ده ارزای چی بس هنر دی
او دا خدای
زته هر شی ادا هر چا دا وینم یو شکار کړي بس ما ته د سایل وایي ما ته به پن نکی او خراب کار چی هغه کوم د خپل کوم د پردی نه هغه طبعا هغه سره خراب مریش
دی هنر په برخه کې دی تمثيل په برخه کې د دې له خاطر سوس خوخواله رسنی ستا یعنی ارتباط آسانه ټینګی شي په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم ستا چې لدی هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډیر ماده چې سپور شو د لدی فلم جوړې دي په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ماته ایمیل وکړي چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته په سره اسناد راوسته
د افغانانو وبخښي د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم
اها
نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشالي ته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو په تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر خوشاله شو چې زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 45 کلونو ته رسیدي نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده دي
هنر کې خو عمر مهم نه ده خو یار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کدا شي یو هم خبرې وینوس
خیر داخو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثيل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي واغله افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخې د تیاتر بیخ خود په افغانستان کې دغه سند
بالکل
کانا یا
بالکل انده
تاسو داسې کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستې سي دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د ماجرات وختونه چې د 1923 چې ځکه د کوټ شهر ته ماجر سولم کنه مثال ته وسدلم هغه وخت موږ د کټاسلې د وی ایچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې هیڅ فکر نه دي دا هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندي زوی فلم او ګرداب فلم او هغه موږ په جمعيات کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکټل البته موږ کتل او بلکې بار بار می کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د ارغو د لار څخه زده د زنه زنه چې روسه لزه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته پکته یوازې په دغه په خواني ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوسته سي خدای دې راته ژوندۍ لري دلی دي انور ورتاس باندې می پزل صاحب لیدل دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه دیل دي د مقصودی صاحب سره می ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدل دي نو د کندهار ته تشریف راوړی او هغه بزن او ستللی او بل ځای می سفر درلودي نو دا سی یو حالت سره مسره نور می نه دیل دي چې هغه وخت چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې خپل وسانی ورته وې یادی د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل په سلامت فضل صاحب یو شمو مسلو اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته د عددی سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه وای ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګور ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې خو زما سره د دې فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دې په کوم ممثل په بیا سو ته راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څرنګه مثلا سمره ویني
سمره په دې وینم چې بار صاحب زچ کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما الته زه شاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بعد لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بعد لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و سمي غیرت مل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولی جان ابراهیمی او د احمدشاه بعد لیسې څخه او د زید زه شاهي لیسې څخه یو بل ځوانان درس مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشلو دیونه سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار اندارې او کله مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور کوي چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار اندارا او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولادت اطلاعات فرهنګ ریاست څخه جواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ کله باندې خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د پانزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهيم سپيشلي صاحب تخته ځوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامه لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخولک او دا غوړسه شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو او چې کندهار رادیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ راځي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشي او ترخی مکرله چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ کوم مسلین تاسو نه وای او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستداس خاص غوښی
اني سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دی ل د ډېر افغانان چې جرمني ته راغلي دي له جرمني ژبه شکایت کوي څنګه ژبه هم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت وکړم خو دا به په دې شکایت لازم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولاد بل چانس هم بهتر کوي که دا چانس کې ته معنا پاتې شي نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیری راڅه کېدل یا به غیر سری یا دا یا ها دېرش فکر نه وکړ یا زه خیر سبب بیا وای انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه د راول لیول څخه دوم لیول ته زه رااله اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په استنا نه هغه بچ ما ټاپ کړی و هغه ټاپ ته زنه ولاړم چې دی بی آی سره بی آی سره ونه کی او اټ وایس ولم نو دا اټ وایس سرټیفیکټ راکې او دلته بی آی سره دا سند دی چې دا بی 1 چې تو وای دا سره سند دی چې دا ستا پاسپورت مو سره تړلې دي دا ته څو کارم بیا درکې دغه خو کله چې ما دې ته ونه چې دا خو دا څه څه بیا دې ما ته چې سیری ته درې ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ځای نست په کورسونه کې که روس چې کله ځای پیدا کیږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شي ته دا قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشاسه په تیر ژوند کې مودرلوده سي ش کتاب پیدا کړي دی تیاتر په برخه کې دی فلم په برخه کې دی تمثيل په برخه کې دی ډرامې دی لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دی سي چې کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپد نو ځکه وایم کوم شبا شسی دغه ګټه بم درورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو دا مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دغه د بی آی یا د بی 1 سند زه لاسته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خوده ته هر کار چې تاسو به تر معلومی شي د اروپا ژوند دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چماله لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دغه دوی میاش کیږي چې په موټر پسې ګرځم دلته یو چا راته وویل هغه هم زموږ وطندار هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دي که خرڅې بیا درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دی د اشان لکه څنګه چې سړی دباندې خوا څخه ورته ګوري د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دي عمر اسانه هم نه دي څه نه څه چیلنجونه حتمن ستا خو یو څه بله چا غواړي سړی ورسره عیار شي بیا نو انشاءالله خیر خیریتي نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپله دا کار وکړم او بیا دغه وروسته انشاءالله رحمان که زندګي و نو اتمن به دا کتابونه دغه خو بی خو خود لري د دې خو ډېر لوی فرهنګ دی د ډېر لوی دغه دی په اصطلاح د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په یو شل فیصده باندې سر خلاصېږي چې څه وایي او نور د دې اکټونه زه څارم چې دې څنګه تمثیل کوي کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش زم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیست
خوشاله اوسئ
ډېره مننه سلامت
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي